ستړي مشي دا مشال ریډیو دے د 15 بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان عبد الحی کاکړ او تکنیکی ملګری اسحاق امیرنی کې هلی او سلامونه ومني. د افغانستان د روغ جوړې د شورا مشر ډاکټر عبد الله د مهال په پاکستان کې دی. په پاکستانی وزیر خارجه شاه محمود قریشی سره د هغه ملاقات شوې ده. دغه ملاقات تفصیل به د اسلام آباد نیخ په نیغه درته درکو. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز مطالب هم د دې خبرونه برخه جوړي. خو له هر څه مخکې خبرونه د عبد الحی کاکړ.
سرټر کې د پاکستان اپوزیشن مشر شهباز شریف په ناقانونه توګه د پیسو لیږد په مقدمه کې نیول شوی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان د سولې امر سره د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ څرګند کړی. د ارمینیا چارواکو په ترکی تور پوری کړی چې د ناګورنو کاراباخ په تازه جګړو کې مخامخ موجود ده. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان اپوزیشن مشر شهباز شریف په ناقانونه توګه د پیسو د لیږد په مقدمه کې نیول شوی دی. د مسلم لیگ نواز مشر شهباز شریف نن د پاکستان احتساب ادارې نیب د لاهور های کورټ مخې ته له هغه وروسته ونیوی چې عدالت د هغه د ضمانت درخواست رد کړ. نیب پر هغه لامدنی زیات شتمنۍ لرلو د پیسو په ناقانونه توګه د لیږد مقدمه جوړې کړې دي. په تیر اوریدنې کې دول کسیزه بنچ د سپتمبر 23 یعنی نن پوری د شهباز شریف ضمانت غزولی وو. د نیول کېدو پر مهال د مسلم لیگ نواز ګڼ شمیر غړي موجود ول او غو د تحریک انصاف حکومت او نه پر ضد شعارونه ورکول. د مسلم لیگ نواز مرستیالي مشري مریم نواز په ټویټر باندې لیکلي چې شهباز شریف ځکه نیول شوی چې هغه د هغو قوتونو په لاسونو کې له لوبېدو انکار وکړ چې د په خبره غوښتلې د خپل ورور نواز شریف پر ضد استعمال کړي. نوموړي پر مخ لیکلي چې شهباز شریف د خپل ورور پر ضد د درېدو پر ځای جیل ته تګ غوره وګڼلې. پاکستان تحریک انصاف په وار وار شهباز شریف او نواز شریف باندې د کرپشن تورونه لګوي چې دوی هر وخت دغه تورونه رد کړي دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان د سولې عمل سره د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ څرګند کړي. د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت نن په بیان کې ویلي چې شاه محمود قریشی د ډاډ افغانستان د ملي روغې جوړې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته په اسلام آباد کې د ملاقات پر مهال ورکړ. عبدالله عبدالله نن له یو پلاوي سره په درې ورځني سفر پاکستان ته ورسېد. شاغلی قریشی عبدالله عبدالله ته وویل چې هیواد یې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې خبرو ملاتړ کوي. نوموړي زیاته کړه چې عبدالله عبدالله سفر به د دواړو هیوادونو د اړیکو او د افغان سولې عمل په لړ کې د دواړو هیوادونو د نظر نور شکول په برخه کې یو نوی باب پرانیزي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ملي روغې جوړې عالي شورا مشر د سپتمبر پر 9 د پاکستان وزیر اعظم سره وویني. عبدالله له اسلام آباد تر تک له مخه هیله وښوده چې دا سفر به د دواړو هیوادونو اړیکې لا پسې غښتلې کړي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي تیاری نیولی چې په افغانستان کې له سولې راتلو سره سم له ډیورنډ کرښه سره نږدې مارکیټونه جوړ کړي. نوموړي دا خبره د سپتمبر پر 23 یعنی نن د مومندو او باجوړ د سفر په مهال وکړه. هغه غونډې ته د وینا پر مهال د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مذاکراتو یادونه وکړه. وی ویل چې په افغانستان کې د امن له راتلو سره به منځنۍ آسیا ته تجارتي لارې خلاصې سي. عمران خان زیاته کړه د سولې سره به د قبایلي سیمو خلکو لپاره د روزګار موقع پیدا سي. د پاکستان وزیر اعظم د سفر پر مهال د مومندو نهقي رنګ او شیخ زید سړک پرانیسته وکړه. د پاکستان سپریم کورټ د خبریال ډینیل پر د وژنې د مقدمې اوریدنه کړې ده. د سند های کورټ د سش کال د اپریل پر 2 نیټه د هغه په وژنې کې مجرم ګرځول شوی عمر شیخ د مرګ سزا د 0 کال په بند اړولې وه. خو د سند حکومت او د ډینیل پر مور او پلار د دې فیصلې پر ضد سپریم کورټ کې درخواست جمع کړ. د پاکستان ډان وسپڼه وایي چې سپریم کورټ د دوشنبه پر ورځ د اوریدنې پر مهال سند حکومت ته حکم ورکړ چې عمر شیخ دې نه خوشي کوي. عمر شیخ د وژنې په جرم کې له تیرو شاوخوا 18 کلونو راهیسې په زندان کې دی. د سند های کورټ د فیصلې په رڼا کې به عمر شیخ خوشي کېدی خو سند حکومت د امنیت عامه قانون لاندې هغه په حراست کې وساتي چې وخت د سپتمبر پر 13 پوره کیږي. د ارمینیا چارواکو په ترکی تور پوری کړی چې د ناګورنو کاراباخ په تازه جګړو کې مخامخ موجود ده. رویټرز اژانس خبره نن د ارمینیا د دفاع وزارت په حواله رپورت کړی ده. خو د آذربایجان د ولسمشر ایلام علیف یو دستیار حکمت حاجیف د ارمنستان د ادارې کړی او بیا اساسه بللې. آذربایجان او ارمینیا د لانجمن سیمې ناګورنو کاراباخ پر سر نن د 2 ورځې لپاره هم درنه جګړه روانه کړی چې پکې ساعت په ساعت د مرګوبلي خبرونه راځي. د سیمې هیوادونو له هغې ډلې روسیا او ایران په ناګورنو کاراباخ د جګړې د سمدستي درولو غوښتنه کړې. ترکی د آذربایجان ترڅنګ دا اعلان کړی چې ارمینیا باید خپل بریدونه بند کړي. خبرونه پای ته ورسېدل.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د مشال ریډیو د خبرونه هر وخت تاسو د سحر د نه هونه تر ماځیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنې غاوري. اوریدونکو خبرونه مو د عبدالحی کاکړ ناوریده څنګه تاسو په خبرونو کې اوریدل د افغانستان د روغې جوړې د شورا مشر ډاکټر عبدالعبدالله دا مهال په پاکستان کې دی او هغه سره به خبرې کوو، خو د هغې نه مخکې څو مهم رپورټونه دادي. د افغانستان د روغې جوړې د شورا مشر ډاکټر عبدالعبدالله پاکستان ته ولې راغلی؟ یو څېړونکی سرفراز خان وایي پاکستان وزیر اعظم عمران خان مرشو قبائلی ضلعو مومندو باجوڑ ته تلے هلته د یو شمیر پروژو افتتاح کړي، خو یو اولسی وګړی وای
زړی منصوبی تیر دور حکومت نو باغی باندې دوی خپل دغه کریډټ سی واقعي چا دا موجوده کار چې کم شوی دا زموږ په ټرم کې شوی.
په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو د شلم ستمبر په ورځ باندې د پاکستان ډیموکراتیک موومنټ په نوم یو الاینس جوړ کو. دی غواړي چې موجوده حکومت د واک نه لري کی آیا دا کولای شي؟ ډاکټر زاهد انور وایي
څو پورې چې د حکومت لري ټول خبره راتل دي خیال چې د آل پارټي کانفرنس په بنیاد باندې دا موجوده حکومت چیرته د حکومت په خاتمه وشي.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال ترڅنګ وسی اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د خبرونه هر ورځ د سهار د نهه نه تر مازدیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنې غاوري. او که تاسو غواړئ چې لمحه په لمحه او غړای په غړای د سیمې او د نړۍ د حالاتو نه خبر شئ، زموږ د مشال لیډیو اپ ډاونلوډ کړئ. څنګه چې تاسو معلومه ده، د افغانستان د روغې جوړې د شورا مشر ډاکټر عبدالعبدالله دا مهال په اسلام آباد کې دی. په اسلام آباد کې نن سهار د راتګ نه پس د پاکستان د خارجه چارو د وزیر شاه محمود قریشي سره ملاقات شوه. زموږ همکار طاهر خان په اسلام آباد کې موجود دی، په دغو ټولو پرمختګونو نظر ساتي، د نږدې نه یې څاري. ورزو هغه ته طاهر خان ستړی مشي او کدا راته ووایه چې د دې ملاقات څه تفصیل رامنځته شوی.
ډېره مننه تاسو. لږه شېبه وړاندې د پاکستان د خارجه وزارت نه یو مختصر یو بیان جاری شوی دی چې په شاه محمود قریشي د غونډې وروسته چې په هغه کې اولنې خدا خبر شوی دی چې شاه محمود قریشي له خوا دا ویل شوی دی چې پاکستان د سولې د دې عمل پروسې د دې پکلکه ملاتړ او حمایت کوي. او بل خپل زړه خبره د پاکستان کړی ده چې د پاکستان دا نظر دی چې د افغانستان د لانجې د دې کشالې د دې مسلې فوجي حل نشته. او بل دا خبر هم کړی ده چې پاکستان غواړي چې افغان مشران د دې مسلې یو سیاسي حل تلاش کړي. به د اړخیزه تعلقاتو باندې هم د شاهون قریشي دا بیان دی چې دا سفر به د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د تعلقاتو د مضبوطولو لپاره یو نوی باب دا پرانزی. نو او بل مفاهمت به هم دارا مسته کې د دوه هیوادونو دا بیانیه راغلی چې شمه اوس قریشي د ملاقات وروسته نن ماښام د بل ملاقات له د پاکستان د ملي سملی سپیکر سره ستیا سر سره او مهمه غونډې بیا سبا دي د پاکستان وزیر اعظم سره دا د پاکستان د فوج مشر سره سبا د اسلام آباد کې د انسټیټیوټ کې د وینا هم کې سبا جرنالستانو سره هم یو غونډه ده. نو مهمه غونډه به سبا نه شروع کیږي، خو نن د راتلونکي وروسته دا اولنې ملاقات ده شوی.
طاهر خان کلن غونډه راته وای، آیا دا ملاقاتونه هم د پخوا په پرتله باندې د زړو خبرو تکرار دی او کنه؟ مونږه تم اوساتو چې د دې ملاقاتونو نه به څه نوې خبره د افغان د سولې په اړه رامنځته شي.
نن ورځ پورې خو چې کوم بیانونه دي دا خو د استاذ خبره درسته چې دا د زړو بیانونو یو تکرار دی، لیکن د دې سفر زما په نظر کې اهمیت شته. ډاکټر عبدالله چې مخکې نه راته پاکستان ته دعوتونو باوجود او اوس راغلی دی، نو ضرور به پاکستانیانو هغه ته څه اطمینان څه ډاډ ورکړي وي، ځکه په افغانستان کې خدا سوچ دی چې پاکستان د صلح په دې پروسه کې د امن په دې عمل کې ډېر زیات رول لري. او اوس خود افغان مشران دا خبره کوي چې پاکستان که دا وایي چې امریکا سره مدد کړی دی، همکاري کړی دی، تعاون کړی دی په خبرو کې، بیا په دې معاهده کې څنګه چې پاکستانی مشران دا وایي، نو هغه وایي چې هغه سره دې کړی دی امریکا سره، نو افغانانو سره هم وکړه
صحیح.
دا هم کېدی چې د سفر لیکن چونکه سفر لا روان دی نن اولنۍ ورځ ده پاتې دي او به کتی چې آیا ډاکټر عبدالله د پاکستان نه تش لاس دي یا د پاکستان نه ځان سره سوړي نو هغې ته به لږ انتظار پکار دی خو امیدواري دلته هم شته او په افغانستان کې سره د شکونو او شکایتونو هم سناسو امیدواری ته موجود ده.
سید ډیر مننه طاهر خان او اوریدونکو تاسو مشال دی ته وګورئ په دې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر عبدالله د ستمبر له 28 د پاکستان د ریودنی سفر پیل کړي او هیله یې خودلې چې د دې سفر په ترڅ کې بعد دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو د ودې او د افغانستان د سولې لپاره د همکاریو یو نوی باب پرانستل شي. افغان او پاکستانی سیلونکو هم اسلام آباد ته د نوموړي سفر مهم بولي او دا غنی په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو پر مهال له پاکستانی چارواکو سره د عبدالله علي د کاتبه د دواړو هیوادونو سیمې لپاره ښې نتیجې ولري. په دې اکله نور حال درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د وزیر اعظم عمران خان په بلنه د افغانستان د ملي روغې جوړې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د پاکستان په درې ورځني سفر دی چې پکې له بیلابیلو اعلی پاکستانی چارواکو سره لیدو کاته کوي. نوموړی د ستمبر په 28 اسلام آباد ته رسیدلی او له دې مخکې یې په خپل ټویټر لیکلی وو چې دا سفر یې د دوو ګاونډیو هیوادونو په اړیکو په خاصه توګه په افغانستان کې وې باعزته او دایمي سولې ته د رسیدو په برخه کې د همکاریو نوې باب پرانیزي. په پېښور پوهنتون کې د سیمه ییزو مطالعاتو د څانګې مشر ډاکټر اثر فراز خان د افغانستان د سولې د بهیر په دې پړاو کې پاکستان ته د عبدالله سفر ډېر مهم بولي.
د عبدالله پاکستان ته راتګ مطلب دا دی چې پاکستان د افغان امن لپاره کوششونه جاري وساتي او د ترهګرو مخه ونیسي او دلته کې خبر اتر تا چې کم نور کسان دي عوام کې نه داسې نه دي چې تر اندازې افغانستان کې بل مچ کوم څه دي او یو تلارا
داراز په کابل پوهنتون کې د سیاسياتو استاد نصر الله ستانک دی وای چې د افغانستان په سوله کې د پاکستان کردار ډیر مهم دی.
اوله مسله دا ده چې د څلور کلن جای په افغانستان کې تر اوسه پر د پاکستان لاسوهنه د انکار وړ نه دي او له بلې خوانه پاکستان په ګروپونو چې د افغانستان دولت سره جنګیږي په هغوی باندې ځانګړی نفوذ لري نو کېدای شي چې دا په ګټه وي. او بل مسله دا ده چې خپل په افغانستان کې د سولې راتلل که چېرې د اسلام آباد او کابل اړیکې کړکېچن وي نشي کېدلی چې یو باثبات او دایمي سوله په دې سیمه کې راشي.
اسلام آباد په بیا بیا ویلي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي خو کابل تل غوښتنه کړې چې په کار ده اسلام آباد په دې لړ کې صادقانه ګامونه پورته کړي. ډاکټر سرفراز خان وایي داسې ښکاري چې پاکستان به اوس له افغانستان سره په تعلقاتو کې د بې باورۍ ختمولو لپاره سنجیده کوششونه کوي.
نو پاکستان لپاره دا ضروري ده چې د دې چې د دنیا ته دا خلاص شي چې دا افغانستان کې دا سولې دی کوشش کوي او دا چې ډېر ځینې خراب دی او که دا نور او د دې د خرابې د دې باندې پابندي نه دی.
په تیرو خواوشا دوه لسیزو کې د افغانستان او پاکستان تعلقات وخت په وخت د کړکېچ ښکار شوي. نصرالله ستانکزی وایي اسلام آباد ته د عبدالله سفر د دواړو هیوادونو خپلمنځي تعلقاتو د ودې لپاره مؤثر رول لوبولی شي.
موږ د کورونا نه ځپل شوي یو، په اقتصادي لحاظ ځپل شوي یو، دلته په دې سیمه کې جګړه ده، دلته بې ثباتي ده، دلته سیاسي بې ثباتي ده. که چېرې دا دواړه ګاونډي وګړي چې په کلچر له لحاظه، د مذهب له لحاظه، د خپلوي له لحاظه سره ګډې ټکې لري، کېدای شي دا د سیمې د ثبات او دواړو هیوادونو د پرمختګ لپاره یو ښه فرصت وي.
وزیر اعظم عمران خان د اگست میاشتې په 26 نیټه په ټلیفوني خبرو کې عبدالله ته د اسلام آباد د سفر بلنه ورکړې وه. په دې سفر کې د پاکستان په اړه د افغان ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی هم له عبدالله سره مل دی. د افغانستان د ملي روغې جوړې عالي شورا مشر عبدالله داسې وخت پاکستان ته تللی چې په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو پلاوی د سولې بین الافغاني خبرې کوي خو په ځنو لانجمنو مسلو سره ایثار دی.
د مشال تر څنګ اوسه د سحر لنهو د ماخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته وګی او دونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې اورید په پاکستان کې د اپوزیشن یو مشر او د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند رهنما نن د نیب یا د احتساب عدالت په یو مقدمه کې داغه ضمانت خارج کړ او هغه گرفتار کړ. دا پسله هغه ده چې په شلمه د ستمبر په شلمه نیټه د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو یو ګڼګوندیزه غونډه وشوه. د هغې نه پس دوی د پی ډی ایم په نامه باندې یو ائتلاف جوړ کړ او د دغه ائتلاف په راغلي اعلامیه کې حکومت د نسکورولو او په تیره تیره د پاکستان د پوز په سیاست کې د لاسوهنې خبره شوې وه. د هغې نه پس که موږ وګورو د شهباز شریف گرفتاری او داسې نور د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو د نیب لخوا تورونه او مقدمې په دې اړه باندې ورزو او نظر پوښتنې له ورزو د پاکستان د ډیرو میډیا او رسنو سره کار کوونکي خبریال محمود جان بابر دا محل سره د پیښور نه راغلی دی. محمود جان ستړی مشي او کدارت وای چې د شلمې د سپتمبر د شلمې نیټې نه چې کوم د ای پی سی غونډه شوې وه د هغې نه پس موږ ګورو چې نن شهباز شریف ونیول شو خو د دې نه مخکې د پاکستان د حکومت وفاقي وزیرانو نورو داسې خبرې کولې داسې سیړونکو هم خبرې کولې چې د دې نه پس به دغه لړۍ تیزه شي د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو د نیولو او تاسو دې ته څنګه ګورئ؟
ډېره مننه مجید. خبره داسې ده چې داسې کله د دې نه مخکې هم داسې ای پی سی شي یعنی کل جماعتي کانفرنسونه چې ټول سیاسي او مذهبي جماعتونه به پکې ناست وو دا هم هغه رنګ یو کانفرنس وو چې ټول پکې راغونډ شو. خو خبره دا وه چې دا ځل اهمیت له غونډې بدل دی. په پاکستان کې تاسو وګورئ نو په پاکستان کې یو مهم چې کوم د پارلیمان یو ځای دی د سینټ او سینټ چې کوم دی نو دله ایوانې بالا وي یعنی هغه ایوان چې د قانون سازۍ د پاره د قانون اسمبلی نه هر یو سیز دی سینټ ته ځي او په سینټ کې چې د چا سره کسان زیات وي سل یا یو سل څلور د دې کمیره ده په دې کې د څلورو وانو سیدونه چې چا سره کسان زیات وي نو هلته منظورول هم شي او قانون اچارول هم شي. په دې وخت کې تحریک انصاف تر اوسه پورې په دې ایوان کې د اکثریت کې نه دی. حکومت خو د هغې شته په قانون اسمبلی کې خو هغه په اکثریت کې دی. هلته قانون تازی هم وکړي هلته نکار هم راغلي خو چې کله د حتمي منظورۍ لپاره سینټ ته راوړي نو سینټ کې دلته بیا هغې ته هغه رنګې منظوري دومره اسانه نه وي څنګه چې په قانون اسمبلی کې هغه وکړي. د دې نه علاوه باوجود چې دې نه مخکې هم د چیرمن سینټ موجوده دی دې کې هم شمیره دي سره کمه وه او اپوزیشن سره زیاته وه. په کار نه دی چې د حکومت امیدوار ګټلی وي خو هغې نه باوجود هم د حکومت امیدوار وګټله. دا هغه بېلې لارې دي بېلې لارې چې کوم باندې د اپوزیشن نه خلک ځان ته راړول یا هغې په دې خبره باندې مجبورول چې هغه د حکومت امیدوار ته ووټ ورکړي. نو د دې دا ټول جنګ زه دې په دې نظر باندې ګورم چې دا دې لپاره دی چې کوم په مارچ کې د سینټ انتخابات را روان دي او د سینټ انتخاباتو لپاره ټول لګیا دي خپل خپل منصوبوندې کوي. حکومت که وګوري حکومت ته دې وخت کې که مارچ کې انتخابات کېږي د سینټ نو هغې ته د تحریک انصاف دلته ډېره لویه شمېره ده په د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې دلته نه ورته سیټونه میلاوېدی شي د پنجاب نه ورته سیټونه میلاوېدی شي د بلوچستان نه هم ورته سیټونه میلاوېدی شي. نو که بیا تاسو وګورئ نو د سند واحد یو داسې ځای دی چې هلته نه شي میلاوېدی خو بیا هم لکه دلته که د مارچ ته انتخابات د سینټ کېږي نو تحریک انصاف ته د دې خبر یقین دی چې هغه به د قانون اسمبلی نه پس په سینټ کې هم هغې ته
خبرو دا مقصد دی چې دا گرفتاریانی یا دا پوزیشن په مشرانو باندې دا فشار دا حکومت یا ادارې په دې وجه باندې اچي چې د هغوی نه د خپلو ګټو د پاره غوی وکاري ګورک هغوی نه څه نشي اغوستی کنه
نو د ماحول چې کوم دی ماحول داسې جوړول چې هغه کې فائدہ دی کولای شي ماحول دا جوړول چې لکه اوس په دې وخت کې اپوزیشن جماعتونه په دې خبره باندې متفق کیږي چې نن سبا مشرولي مولانا فضل الرحمن ته ورکړی دی. مولانا فضل الرحمن دې وخت کې د حکومت او د زمونږ دلته د استابلیشمنت خلاف څنګه جبه وي او په کوم انداز کې خبرې کوي نو که دا ارث هغه ته پاتې کیږي او مشرولي هغه کوي او هغه په دې خبره باندې دا ټول مجبوري د تحریک د مسلم لیگ مشران او د پیپلز پارټي مشران خلک بیا د اسمبلی نه استعفا ورکړي نو په پاکستان کې کیدیش چې د اسمبلی کې پاتې نشي په دې کې انصاف ته په سنټ کې د اکثریت د ازید کم دینه مفتی نو په دې وخت کې د ټول د دلته چې کوم خبره غنل کیږي هغه دا ده چې په څه طریقه باندې چې دا کم پلانینګ دی وخت د اپوزیشن د وانډ منځو بن افغان چې هغه دا وایي چې حکومت نقصان کوي نو تاسو دې اسمبلونه وځي وی اسمبلونه وځي او نی انتخابات کې چې هر څه چل کیږي خو چې کې انصاف راتلونکي وخت کې په سنټ کې
اکثریت محمود جان کلن غون تر اته وای محمود جان بابر صاحب کلن غون تر اته وای آیا د دې گرفتاریانو د وجه لبا چې کم پی ڈی ایم په نوم باندې دوی ائتلاف جوړ کړی دی او دوی کم د مزاحمتی سیاست یو تګلار را منځته کړی دی چې مونږ به مظاهره کوو د اکتوبر د پیل میاشتې نه د پیل لومبې نیټې نه په ټول پاکستان کې بیا د راتلونکي کال د جنوري نه لانګ مارچ خبره کوي نو آیا هغه به اغیزمن شي کنه هغه کې به تیزوالی راشي
ګور په دې کې زه په دې کې دا نظر لرم چې دا دی وخت چې کله د دې د ارڅ چې وشي نو په دې کې د نور ګرفتاره هم وسکیږي نور ګرفتاره به داسې کیږي چې په دې کې زما خپل خیال دا دی چې مریم نواز باندې هم آل لري کې چې مریم نواز کې پښتې ګرفتار شي مریم نواز کې ګرفتار شي نو دا هغه نه پس بیا ویل کیږي چې خاقان عباسی چې کوم په خوانی وزیر اعظم دی هغه به د دې ارڅ مشرول کوي اغه هم کلار شي نو د اغینه پس شابه شریف د کور کې څوک نو اغه د دې مشرول کې دین علاوه یو بیا چې کوم د کمی سمبلی د مسلې په وخت کې کوم مشرول د سپیکر او اغه نوم هم په دې کې راځي او په دې کې دا هم ویل کېږي چې دا کوم تحریک د دې گرفتارونه پس چې کوم دین اوس فوري تور باندې کړ مدین باندې گرفتارونه دا به بلاول او مریم به د دې مشرولي کوي صحیح دا تحریک په مخ کې دی او حکومت مریم ته کلا څو شنه بیا اغه ځان د فار مخ کې نکړ مطلب بندي زما په خیال باندې کړی دا چې څوک څوک گرفتاری دی نو دا یې په دې په څوک څوک راځي چې دا د تیر زم ځان له جوړ کړی دی صحیح نو دا به کیږي لګیا
صحیح مېو جان صاحب ډېر ډېر مننه دا موضوع هم ته پریدو پراتلونکو وختونو کې به وګورو چې د پاکستان کې د سیاست مخ څنګه راخړکیږي تاسو مشال لیډیو ته وګورئ مې بو جان صاحب یو جهان مننه اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ په دې موضوع کې پاتې کیږو د سپتمبر په شلمه په پاکستان کې د ګړنو اپوزیشن ګوندونو یو ائتلاف د پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ په نامه جوړ شو د دې ګوندونو د غونډې نه پس په یو اعلامیه کې ویل شوی چې د موجوده واکمن تحریک انصاف ګوند د واکمنۍ د خاتمې تر څنګ یې پی ڈی ایم غواړي چې په سیاسي چارو کې د پوځي اسټابلیشمنت لاسوهنه بند کړي خو ځینې د سیاسي چارو پوهان په دې اند دي چې اپوزیشن به دا هدف ترلاسه نه کړی شي په دې اړه تفصیل دیو وړي د مینا پاس په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو له اکتوبر د حکومت ضد د احتجاج شروع کولو اعلان کړی دی دا تر هغې وروسته ده چې د سپتمبر میاشتې په شلمه نیټه دې ګوندونو د پاکستان جمهوري غورځنګ پی ډی ایم جوړ کړ او پر هغه ورځ یې د ګڼګوندیزې غونډې په پای کې په اعلامیه کې د موجوده واکمن تحریک انصاف د اتحادي حکومت د واک نه د لرې کولو ترڅنګ د نوو پارلماني انتخاباتو او په سیاسي چارو کې د اسټبلیشمنت د مداخلې د مخنیوي په څیر اهداف بیان کړل د پاکستان اپوزیشن په 2013 کال کې د تحریک انصاف له واکمنې راهیسی د حکومت ضد یو شمیر احتجاجي تحریکونه چلولي آیا اپوزیشن دا ځل خپل اهداف ترلاسه کولی شي او کنه د پاکستان د ډان ورځپاڼې پخوانی ایډیټر ضیاءالدین غنی چې اپوزیشن خای خپل مخو ته ونه رسیدي شي نوموړي د سپتمبر په 20 مله مشال لیډیو سره په خبرو کې د پاکستان د سیاسي تاریخ ته پکتو دلیل ورکړ چې تر دې مخکې هم سیاسي ګوندونه نه دي توانېدلي چې د اسټابلیشمنت او پوز رول کمرنګ کړی شي
که تاسې د اپوزیشن اهدافو او د نواز شریف وینا ته په غور وګورئ نو دا اهداف د حکومت خلاف نه بلکې مستقیما له پوځ سره د ټکر معنی لري خو که د ایوب خان له واکمنۍ راهیسې د پاکستان تاریخ ته وګورو نو دلته له پوځه ملکیانو هیڅ کله بریا نه ده ترلاسه کړې
پور د سپتمبر د شلمې ګڼګوندیزي غونډې راهیسی څو ځلې سپینه کړې چې د هیواد په سیاسي چارو کې هیڅ مداخله نه کوي او له ګوندونو یې غوښتي چې پوز دې په سیاست کې نه ښکیلوي د پېښور پوهنتون د سیاسیاتو د څانګې استاد ډاکټر زاهد انور هم ګڼي چې اپوزیشن ښایي ټاکلي مقاصد ترلاسه نه کړی شي
تر څو پورې چې د حکومت د لرې کولو خبره ده نو هغه داسې نه دی خیال چې د آل پارټي کانفرنس په بنیاد باندې به موجوده حکومت چې دی دا به یعنی د حکومت به خاتمه وشي.
زاهد انور البته ګڼي چې د اپوزیشن انتقادونه او هلې ځلې د جمهوریت پیاوړتیا لپاره اړین وي. د پاکستان تحریک انصاف مرکزی اتحادي حکومت وای د اپوزیشن ګوندونو ټولې هلې ځلې او احتجاجونه د خپلو درغلیو نه د ولس د پام لرې کولو او حکومت او پوځ نه رعایتونه ترلاسه کول دي.
د مشال ریډیو د سشنبه یا نهه د ورځې اونیز پروګرامونه
حجرا
په لسنیمو بجو،
د ځوانانو ژغ
په یو نیمه بجا،
د کرښې پر غاړه
په دوو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په سلورو بجو،
سروې
په سلور نیمو بجو.
مشال لري ته وګي د خبرونې په دې برخه کې ورزو ممندو باجوړ ته نن د سپتمبر په 28مه وزیر اعظم عمران خان د ممندو باجوړ دوره کړی او ویلي دي چې هر کله چې د افغانستان دننه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي خبري کامیابې ته ورسي نو بیا به روزګارونه تر وستي آسیا پورې وغځيږي. د وویل چې د افغانستانه کاروباریانو لپاره دوی په بارډر یا کرخه باندې کاروباري مارکیټونه هم جوړوي. نوموړي په ممندو کې ناکای سورنګ او د شیخ زید روډ چې د ګنداون تر محمد ګټه پورې درې کال وړاندې جوړ شوی و پرانستې هم وکړه. د مومندو باجوړ خلکو ویل چې په کار وو چې ادم خپل کومه نوې پروژه اعلان کړی و او په زړو پروژو باندې خپل پرانستې نه کولې. نور تفصیل شانواز ترنګ زی وړاندې.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د تیرو اویو کارونو راهسې د قبایلي سیمو خلک د ترقې نه محرومه پاتې شوي. نوموړي دا هم ویلي چې د افغانستان د امن سره به منځنۍ ایشیا ته د تجارت موقع پیدا شي.
بارڈر مارکیٹس کھولنے شروع کرنے لگے ہیں.
دی وای چی مونږ هغه خلکو د پاره چې کاروبار کوي مونږ پوره تیاری کوو چې د هغه د پاره په بارڈر مارکیټونو جوړ کړو او هغه خلک چې د افغانستان باندې کاروبار کوو موقع ورته پیدا کړو. او دا هم ډیر لوی زیری دی چې په افغانستان کې د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د جوړجاړي خبرې روانې شوې. مونږ ټول دعا کوو چې دا کامیاب شي.
هم سب دعا کرتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو جائے.
نوموړي دا خبرې اول د محمدو او ورستو د باجوړ ضلع د دورې په محل کړي. عمران خان په محمدو کې د ناقص سرنګ او ورسره د شیخ زید روډ چې د ګنداون تر د محمد ګډ پورې درې کاله وړاندې جوړ شوی پرانستای هم وکړه. د محمدو یو ځوان پرویز خان وای چې وزیر اعظم په خپله وای چې دا خلک د ترقې نه محرومه پاتې شوي. نو په کار ده چې وزیر اعظم پسمانده پاتې شوي خلکو له د ترقې کومه نوې منصوبه راوړې وي.
ځړې منصوبې د تیر دورې حکومت نو پاغې باندې دوی خپل دغه اکریډټ سی واقعي چې دا موجوده کار چې شوی دا زموږ په ټرم کې شوی دی او راتلونکي وخت کې بم کو څنګه د دینه مخکې وزیر اعلی صاحب هم تیر شو. هغه هم دغه زړې منصوبې دغه دوباره ابتتاګانې کولې. نو دینه دا دوره او یو مایوسکن دوره و.
وزیر اعظم پاکستان عمران خان وروسته باجوړ ته هم تللو او په هغه ځای کې هم د خلکو سره ولیدل. د باجوړ وسیدونکو یو خبریال بلال یاسر وای چې د دوی تمه و چې ګنې وزیر اعظم به کومه نوې منصوبه د دوی لپاره راوړي وي لکه تعلیمي ادارې او نور. خود دوی خواهش پورا نشو.
وزیر اعظم په خپل وینا کې ویل چې دلته زه د گریډ افتتاح کوم. دا هغه گریډ دی چې د دې پښپغم زلبانی افتتاح وشول. نو دام زړه منسوبه و د غرنګي هغه ویل چې د محمد ګټ نواله تر د مونډې پورې د روډ نو د دینه مخ کې کستا سو یادی پاک فورسز د دې اعلان کړو چې موږ دا روډ جوړو او په دې باندې کارم د مخ کې نشیرو دی. په خپل وینا کې صرف نصيحتونه وکړل نور عوامو ته هیڅ ور نکړل.
وزیر اعظم پاکستان عمران خان دا هم ویل چې د قبایلي ضلعو دپاره چې کومې پیسې د این ایف سی ایوارډ په مت کې منظوره شوې وي نو صوبی هغه روپۍ دې ضلعو ته نه ورکوي. خو وفاقي حکومت بیا هم کوشش کوي چې د دې ضلعو د ترقې لپاره کارونه وکړي. شانواز ترغزه ماشال ریډیو پېښور.
تاسو مشال لري ته وګي د خبرونې په دې برخه کې ورجو شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان عثماندی وزیر د سپتمبر په 28مه په میرامشاه کې په سلورم او وروسته ځانګړې جرګه کې پریکړه کړې چې په خپلې سیمه کې د بدامنې او نورو مسلو په اړه له حکومت سره د خبرو لپاره یو کمیټه جوړه کړې. د جرګې مشرانو وروسته مشال لري ته ویل چې یاد کمیټه وه د اکتوبر په 15مه له حکومتي چارواکو سره په دې اړه خبرې ترې کوي. په دې اړه نور حال د مشال لري خبريال عمر وزیر راکړي.
شمالی وزیرستان کې د اوتمانځای ګرین یا لوی جرګې سلورم یا اخیری پړاو 13 ورځ میرامشاه کې وشو. سیمه کې د امن باوري کولو، د هدفي وژنو مخنیوي او نورو غوښتنو لپاره یا د جرګه کې د سیمه ټولو قبیلو مشرانو او ځوانانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړ. د جرګې منتظمینو په وینا پرونی جرګه کې یوه نماینده کمیټي وټاکل شوه چې د سیمه حالاتو سمولو او غوښتنو په اړه به حکومت سره مذاکرات کړي او لومړی ناسته به د حکومت سره د اکتوبر په 15 نیټه کیږي. د اوتمنځای د غجرګې تنظیم کوونکې د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی او پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، دا راپور به تاسو ته د خبرونو نه پس وړاندې کوو. او اوس عبدالحی کاکړ لورو او د خبرونو لنډیز دی.
سرټکی د پاکستان اپوزیشن مشر شهباز شریف په ناقانونه توګه د پیسو لیږد په مقدمه کې نیول شوی دی. د مسلمیر نواز مشر شهباز شریف د سپتمبر پر 28 او نیټه یې نن د پاکستان حساب ادارې نیب د لاهور های کورټ مخې ته له هغه وروسته ونیوی چې عدالت د هغه د ضمانت درخواست رد کړ. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان د سعودي عمل سره د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ څرګند کړی دی. د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت نن په بیان کې ویلي چې شاه محمود قریشي دا ډاډ د افغانستان ملي روغ جوړي عالي شورا عبدالله عبدالله ته په اسلام آباد کې د ملاقات پر مهال حال ورکړ. د پاکستان وزیر اعظم ویلي تیاری نیولې چې په افغانستان کې د سولې راتلو سره سم د ډیورنډ کرښې سره نږدې د پاکستان غاړې ته مارکیټونه جوړ کړي. نوموړي دا خبره نن د مومندو باجوړو د سفر پر مهال کړې ده. د پاکستان سپریم کورټ د خبریال ډینیل پر د وژنې د مقدمې اورېدنه کړې. د سند های کورټ د روان کال د اپریل پر 2 نیټه د هغه په وژنې کې مجرم ګرځول شوی عمر شیخ د مرګ سزا د 2 کلونو په بند اړولې وه. حسین حکومت د ډینر پل مور او پلار د دفاع په ضد په سمو کوټ کې درخواست جمع کړی و. د شمالي وزیرستان او 500 وزیرو په خپل سیمه کې د بدامنۍ او نورو مسلو په اړه له حکومت سره د خبرو لپاره یو کمیټه جوړ کړې. دا پریکړه پرون عمر امشا کې د 500 وزیرو په یوه جرګه کې وشوه. چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو او فوج ترمنځ نښته کې یو پوځي افسر وژل شوی دی. او د ارمنیا چارواکو په ترکی تور پورې کړی چې د نګورنو کاراباغ په تازه جګړو کې مخامخ موجوده ده.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ، د خبرونو لنډیز درته عبدالحی کاکړ باندې کولو. او تاسو پام یو نړیوالې موضوع ته راګرځوم. د نګورنو کاراباغ په سیمه باندې د آذربایجان او ارمینیا جګړه تر پرون ناوخته روانه وه. دواړو هیوادونو بیړنی پوځي حالت اعلان کړی دی. نګورنو کاراباغ چې د آذربایجان خاوره ګڼل کیږي، له کلونو راهیسې د ارمینیا په کنټرول کې ده او دواړو هیوادونو څو واره پرې جګړه کړې ده. د آذربایجان او ارمینیا ملګرو او د سیمې نورو هیوادونو د جګړو د زر تر زره پای ته رسېدو وختنه کړی ده. سفی الله ستانګزی په نور تفصیل لري.
د ارمنستان او آذربایجان حکومتونو بیړنۍ پوځي حالت اعلان کړی او یو بل د یکشنبې د جګړې په پیل پړبولي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پشینیان پرون ویلي حکومت وروسته له هغه د بیړنۍ پوځي حالت پریکړه وکړه چې آذربایجان د نګورنو قرهباغ په ملکي میشتو سیمو هوایي بریدونه او د توپونو ګولۍ وویشتلې. ارمنستاني چارواکو تر یکشنبې ناوخته د خپلو 1400 پوځیانو وژل کېدل تایید کړل او ویلي دي چې د آذربایجان په بریدونو کې 100 ملکیان ټپیان شوي هم دي. د آذربایجان چارواکو هم خپل لور ته مرګ ژوبله تایید کړي، خو یوازې د وژل شویو او ټپي شویو ملکیانو شمېرې خبرې کړي. آذربایجان ویلي د یوې کورنۍ 15 غړي په نفتالا سیمه کې وژل شوي او 14 نور ملکیان ټپیان دي. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف وویل پوځیانو د خبره د دښمن ګڼ اهداف له منځه وړي.
Ermenistan silahlı güveleri bir neçe istikametten
Ermenistan vaslavalu zvakunu le tsukhwa u zmung par pauzi markazuno au simu de belabelo vaslo au le hage dale de tupunu marmai vishteli di de dukhman de dogu briduno pa natija ki zmung pauziano au malkiano ta markzho bla ukhti khudai de zmung shahidan u bahi wina bay par zmaka prinak du Azerbaijan us waqt de dukhman pauzi ahdaf pa nakhakawi او تر اوسه د هغوی ډیر پوځي تجهیزات لمنځه وړي دي.
حربي ټکنیکالاري سرادان چیخت.
د آذربایجان پارلمان د پرونی پیښې په خاطر په ټولو هیواد کې ګرځبندیز اعلان کړی. اخوا د نګورنو قرهباغ جلا غوښتونکي ډلې ادعا کړي چې د آذربایجان 4 هلیکوپټرې نسکوري کړي او ارمنستان هم ویلي د آذربایجان 15 بی پیلوټ الوتکې او 10 ټانکونه لمنځه وړي دي. د ارمنستاني چارواکو او جلا غوښتونکي ډلې ادعا آذربایجانی چارواکو رد کړي. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د تازه نښتو ژر د سیمې د څو هیوادونو غبرګون پارولی او له دواړو لوري غوښتي چې تاوتریخوالی بند او خبرې وکړي. ترکیه چې د آذربایجان پلوي ده ویلي ارمنستان باید ژر بریدونه بند کړي ځکه سیمه کړکېچنه کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په خپل ټویټر لیکلي انقره له آذربایجان سره ده او ملاتړ ته دوام ورکوي. د ترکیې د دې دریس په خبرګون د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان په خپل ټویټر له نړیوالې ټولنې غوښتي چې ترکیه دې پرې نږدي چې په دې مسله کې لاسوهنه وکړي. ایران چې هم د دواړو هیوادونو ګاونډی دی دې نښتو اندېښمن کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په خپل ټویټر لیکلي ایران په ناګورنو خراباخ سیمه کې د اندېښنې وړ تاوتریخوالی څاري او د خبرو له لارې د مخالفتونو ژر تر ژره هواری ته پتا مده. ظریف چمتووالی خودلی چې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د خبرو آسانچاري وکړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته هغه راپور وړاندې کوو چې نیمګړی مو پرېښو. ورځو شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان د اوتمنځي وزیرو د جرګې حال درته زمونږ همکار عمر وزیر وړاندې کوي.
افغانستان کې په داسې
شمالی وزیرستان کې د اوتمنځای ګرین یا لوی جرګې سلورم یا اخیری پړاو 13 ورځ میرام شاه کې وشو. سیمه کې د امن باوري کولو، د هدفي وژنو مخنیوي او نورو غوښتنو لپاره یا د جرګه کې د سیمې ټولو قبیلو مشرانو او ځوانانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړ. د جرګې منتظمینو په وینا پرونې جرګه کې یوه نماینده کمیټي وټاکل شوه چې د سیمې حالاتو سمولو او غوښتنو په اړه به حکومت سره مذاکرات کړي او لومړۍ ناسته به د حکومت سره د اکتوبر په 15 نیټه کیږي. د اوتمنځای دغه جرګې انتظام کوونکې د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی او پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل
مونږ په دې تیرو جرګو کې د کومون په منځ کې هغه اعتماد بهرولو کوشش ټول کومونه د دې مشران په یو څو ټکو راغون شي او بیا په شریکه د ریاست نه دلته د امن غوښتنه وکړي. دلته ترهګر رالل، بیا پکې فوج راغلل او فوج وی چې تاسو علاقې خارې کوي، خو هغه امن را نه وسو. غوښتنه خو نن یو ځل بیا هم د امن وشوه، نورې بلا مسلې وي. بیا دلته په دې معدنیاتو چې حکومت کومې قبضې کړي دي، چې په کم کم ځای کې کم کم کاڼه او کم کم معدنیات پراته دي، بیا یې په خپله مخه داغه مدنیاتو لیزونه جاری کړي، کومونونه پکې سلا نه داخسته. نو دا ټول خبره نن په دې تفصیلا بحث وشو. نن د کومونو په نمائندګۍ مو وړه نمائنده جرګه جوړه کړه چې هغه به حکومت سره په دې باندې خبرې کوي.
د اوتمنځای لوی جرګې دغه پړاو په اړه حکومت او فوز نه دی ویلي، خو دې نه وړاندې حکومت او فوز په وار وار ویلي چې سیمه کې امن پر ځای شوه، ترکیاتی پروژې دوام لري او د پاتې وسلوالو خلاف هم مخصوص عملیات دوام لري. اوتمنځای لوی جرګې لومړی پړاو د اگست په 14 نیټه په میرامشاه کې، دویم د اگست په 14 په رزمک، دریم پړاو د سپتمبر په 14 نیټه میرالی کې او اخیری 14 پړاو یې پرون په 20 نیټه په میرامشاه کې ترسره شو. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د سپتمبر 28 د اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیوالې ورځې سره برابره ده. افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې یو شمېر د رسنیو استازي او خبریالان وایي د حکومت لخوا د اطلاعاتو نه شریکول د دوی کارونو له ستونزو سره مخ کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیشن په دې برخه کې شته ستونزې مني، خو وایي د تیر په پرتله اطلاعاتو ته لاسرسي پیاوړی شوی. ملګرو ملتونه له نن څخه څلور کاله وړاندې په 2016 کال کې د سپتمبر 28 اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د نړیوالې ورځې په نامه نومولې ده. نور حال د ډیوی نادر په دې راپور کې.
افغانستان کې په داسې حال کې اطلاعاتو ته د لاسرسۍ ورځ مانځل کیږي چې ډیری رسنۍ اطلاعاتو ته د نه لاسرسۍ برخه کې له ستونزو سره مخ دي. یو شمېر افغان خبریالان وایي د راپورونو جوړولو لپاره آن میاشتې دولتي بنسټونو ته په تمه کیږي، خو دا چې د یادو بنسټونو مسؤلینو خپلو ویاندویانو ته د اطلاعاتو ورکړې برخه کې محدودیتونه رامنځته کړي، معلومات په خپل وخت نه رسیږي. دوه تنه خبریالان اسلم حجاب او ذبیح الله خورشیدي:
محرم موضوعات دی، دغسې موضوعات ته د بهر وزارت کې یو امیریت یا یو ریاست تشکیل ته ده، مګر خپل مسؤولین وزیران او معینان درجه او درجه دوه خلک اجازه نه ورکوي هغه ته معلومات شریک
په ټوله کې معلومات ډیر شوی دی په سوشل میډیا کې د حکومت لارخه چې خبريالانو ته باور کول ډیر ګران کار ده په اوس مرحله کې ورسره تر بلې سانسور د حکومت لارخه ډیریږي خبريالان تر ډیره اوس ډیر په دې خوښ دي چې د وسلوالو طالبانو لارخه چې دوی سره معلومات شریکيږي په وخت باندې شریکيږي دقیق معلومات کوم قوانين چې د حکومت د رسنۍ سره منلې دي یا رامنځته کړې دي هغه ډیر ښه قوانین د مطرح شوی نه دي په عملي ډګر کې څه نه لیدل کیږي
ملګرو ملتونو له نن څخه څلور کال وړاندې په 2016 کال کې د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې په نامه نومولې ده د خبريالانو ترڅنګ د افغانستان رسنیو یو شمېر مسولین هم د حکومت نشراتو برخه کمزوري یادوي د پژواک خبري اژانس مسول دانش کړوخیل وایي د حکومت او رسنیو ترمنځ واټن خلکو ته د اطلاع رسونې برخه پیکه کړې ده د خغلی کړوخیل په خبره د یاد ستونزې شتون د تحقیقي راپورونو لړۍ وروکړي او دولتي بنسټونو کې فساد ته زمينه برابره کړې ده
د حکومت ډېری ادارې هغه اطلاعات چې هغه اغیزمن وي متاسفانه هغه له رسنیو سره نه شریکي او زه په جریان کې هم چې د ډېری رسنیو هغه تحقیقي راپورونه سيدي چې هغه د خلکو په ژوند مثبت اغیز لري هغه د اسناد او د اطلاعاتو د نه لاسرسي له امله دا امبوس بیر راپور ورکونې پاتې دي او نه دي تک
په دې ورستو کې د رسنوی یو شمیر ملاتړو بنسټونو هم په دې اړه یو شمیر انتقادونه مطرح کړي دي په ورته وخت کې د افغانستان اداري فساد پر وړاندې د مبارزې شبکې د یک شنبه په ورځ اطلاعاتو ته د لاسرسي برخه کې د خپل تحقیق وړاندې کولو پر مهال وویل افغانستان کې اطلاعاتو ته لاسرسي ستونزمن دی
د مشال ریډیو د سشنبه یا نهه د ورځې اونیز پروګرامونه
حجرا
په لسنی مو بجو
د ځوانانو ژغ
په یو نیمه بجا
د کرښې پر غاړه
په دوو بجو
د مشال رادیوي مجله
په سلورو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د سپتمبر 9مه نیټه هر کال د زړه نړیواله ورځ لمانځل کیږي په دغه لکه صفات منګوره کې د دوایانو جوړولو کمپنۍ لخوا دستور شوی چې پکې پوهانو ډاکټرانو د زړه رنز د وینې فشار او شوګر یا شکر په اړه خبرې وکړي دستور کې د سکولونو زده کوونکو هم برخه واخیسته په دغه اړه د مشالې دوه خبريال نیاز احمد خان راپور راکړي
منګوره کې د پریس کلب په حال کې جوړ کړی شي دستوري ته د سیدو ګروپ لوی اسپیټال زړه وارد مشر ډاکټر عبدالهادي د زړه بیمارو جوړېدو په اړه وویل چې په ټوله نړۍ کې د زړه رنځوران په لوی شمېره سره دي خو دغه شمېره بیا په پاکستان او خوښ هیوادونو کې زیاته ده
تقریبا په دنیا کې نن سبا چې دي د ټول آبادی 25% فالغ دا هغه دي چې په دوی کې پته ده چې اودو ته د زړه تکلیف ته یا د فالج دا ډاکومنټډ خلک دي زمون چې کومه ایریا دا جنوبی ایشیا چې ته موږ وایو پای کې زمونږ پاکستان هم راغی زمونږ صوبه به کوم راغی تقریبا دا 35-40% پورې دا فیګر نه سبا چلی پدې پدې کې خوش قسمتی دا چې د مرګ ریشو نسبتا خو پوره کم ده موږ دا 35-40% والو دین بیا موږ 100 بیا روخو پدې کې تقریبا د 10-15% پورې بیا د مرګ چانسز دي صرف د هارت اٹیک نه ډایرکټ مرګ چې دی کنه هغه ریشو اغشتا په نسبتا کم ده خدا هغه خلکو د مرګ چانس زیات دي چې دا عمر زیات دي یا وسره د ډیر زیات دي شوګر او ګردو مسله وا بلډ پرشر ډیر زیات او نو کنټرول دا هغه خلکو د مرګ چانس بیا زیات دي وسره
ډاکټر عبدالهادی زیاته کړه چې د زړه ناروغي زیاتره د ورزش نه کولو وړ او ترسخونی خوراکونه خوړل او د ذهني تناو نه جوړیږي کچره عام تن په خپل خوراکونو کې بدلون راوړي نو ډیر هدا پورې د زړه ناروغي څخه بچ کېدئ شي
کجیدې د کچې غوخي یا د غټې غوخي اډر وکي خو دې دی ته خیر دې مه په کې یو کیلو په کې مه ورکې خیر دې کنه جی چې کوم څه ماغو ته موږ دا و چې دا غټې غوخي استعمال کم نه کم شي خود دې په بل لاین باندې کوم را شونه د سبزیانو استعمال ډیر زیات پکار دی د سبزیانو په استعمال باقاعده ریسرچ کیږي او دغه په بنیاد هم د خبر کوم چې د سبزیانو استعمال د تازه فروټو استعمال مزګه زتا اوس چې موسمي چې کوم میوه اویلیبل ده هم چې هغه موږ استعمال کنو هغه بیا ډیر زیات ښه ده او موږ چې کله مریض چټی کو اسپیټال نه کوټ زیات هټ ټیګي نو موږ ته ګور شي آیا د فاینانشلی د مریض څنګه دی کاغه یو ایو دیش فیملی سره تعلق سره موږ ته چې اجي سه کور کې سب بخیږي هغه خرا
په دستور کې شریک د دولسم جمعه زده کوونکو ولی الله وای چې دوی سیمینار کې ډیر څه زده کړل او دغه رنګه دستوري بیا بیا پکار دي
دا ډاکټر صاحب مونږ ته ډېر خولي خبرې کړې او هغه نه مونږ زما چې کوم مین پوینټ ما زده کو نو هغه د خوراک په مطابق باندې چې تاسو به څنګه خوراک اخلئ نو هغه دا وایي چې تاسو به ډېر چربي غوښه او دا به نه استعمالوئ غټه غوښه او کوم چې ریګولرلي لږ لږ په هفته کې لږ ډېر استعمالو هغه نقصان نه راسئ خو ریګولرلي څوک هر ورځ استعمال او بیا داسې دا ډېر نقصان دا یو غټ پوینټ مونږ او ریګولر واک لکه دا واک چې ستاسو د ورزش وغیرہ دا ستاسو شوګر او هارت لپاره ډېر ښه نو دا مونږ ډېر ښه پوینټ زده کو
دستوری تابع کوونکی مشر نجیم حمید وای چې دوی بنیادی مقصد عام ولس کې د زړه ناروغو متعلق پوها راوستل دي
یعنی عام خلکو ته دا پته ولګي چې رز د زړه حفاظت څنګه کی او د زړه اهمیت څومره دی نو دا غي په بیاپ باندې زمون کو ګورو زمون غ بدی نن سبا د زړه د بيماري شکار دا د بلډ پريشر د بيماري شکار دا پالج شوډه رسیوا کیږي نو د دې د پاره چې رز زمون د پاره په جون کې صد اسی حالات صد اسی طور طریقې اپنا او حل پکار دي چې پاغه په ذریعہ زمون غ دا بيماري مونږ بچ کو بچو ټول بدن بچو بلڈ پریشر کنٹرول شو ټول بدن د مختلف بیمارو نه موږ بچاو شو شوګر کنٹرول شو د ډیر مسلو نه زموږ بجود زموږه بنیادی چریه بدن نه غی حفاظت وشو نه چکل په سیات سره روغي نه غره ژوند باقی هلی زل چی دین هغه پاسانه کولې شي
دستوره کې ویل شو چې سخت کال د زړه رنزونو نړیوالې ورځ ناره ده د صحتمند زړه لپاره زړه استعمال کړي چې مقصد یې دا دی چې عام ولس دې د زړه ناروغۍ نه بچ کېدو لپاره په ژوند تیرولو کې احتیاط نه کار واخلي نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزه خلی او سترګو تلاسونه مور وړي ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي پلاس او غېګ روغبړ مکوي کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی ته کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي
تاسو مشال لري ته وګي د خبرونه په دې برخه کې ورزو بلوچستان ته د پاکستان د خبريالانو اتحادیه پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیست مرکزی کمیټه په هیواد کې رسنۍ او پر اظهار رائے باندې پربندیزونو سخت تشویش ښکاره کړي کوم چې دوی د 1903 په اساسي قانون کې ورکول شوی قانون سرغړونه ګڼي پی ایف یو جی په کوټه کې ویلي دي چې د کل راهیسی چې د عمران حکومت په ملک راغله د هغه ورستو پر سنو بندیزونه چات شوی دي نور حال ایوب ترین راکړي
د پاکستان خبريالانو د اتحادیه پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیست ریورزنی غونډه تیر ماښام په کوټ کې و پاتې ورسېدله په دې کې د هیواد د بیلابیلو برخو څخه د خبريالانو مشرانو ګډون کړی وو په دې درې ورځنۍ غونډه کې وویل شو چې د میډیا یا رسنۍ د غږ بندولو په خاطر نا اعلان سوي بندیزونه پر رسنیو لګېدلې دي د دې مقصد لپاره خبريالانو ته نه هیوازي دړکې ورکول کیږي بلکې د میډیا خواندان هم د بیلابیلو مالی مشکلاتو سره مخ کړل شوی دي په دې درې ورځنۍ غونډه کې د علاقائی اخبارات او رسنیو لپاره د مرکزی حکومت لوري د اشتراط 25% برخه پر ختمېدو باندې هم سخت خواشنی څرګند سو اول سوچ د دې زیاتې اغیزې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا پر اخباراتو باندې پریوتې دي په دې ترڅ کې د بلوچستان سره تړاو لرونکي د فی فیوجی مرستیال مشر او نامتو خبریال سلیم شاهد راته وویل چې د دې عمل څخه ډېرې کارکونکي او خبریالان د بیروزګاری سره مخ شوي دي
د بلوچستان ریجن اخبارات کوټه او پښتونخوا ریجنل کوټ او هغه خند کې ختم کړی دی بلوچستان کې خو تاسو معلوم دی دلته کوم ډیسیژن نشته کنه او دا ګورنمنت اشتهارات باندې اخبارات چې دي هغه خپل گزاره کوي کنه نو دا وجه دي چې اوس نن سبا د بلوچستان اخبارات چې دي د ډېر مشکل کې چې کوم کارکونان دي کوم چې صافیان دي دوی ته تنخواه نه ملاوي موږ دا خبره کوو دي سره چې مالکان دي چې به دا ولې تنخواه ورکوي چې د ما اشتهارونو 25% کاټ شوی نو د دې وجه موږ ډېر کرامیکلی ډېر مشکل کې
په دې غونډه کې د مرکزی حکومت څخه غوښتنه وسوه چې هغه دې پر میډیا لګېدلې بندیزونه سم د لاسه لرې کړي، ځکه که داسې ونه سو نو په هېواد کې د میډیا سره تړلی صنعت مخ پر بندېدو امکان زیات دی. په دې ترڅ کې د خیبر پښتونخوا د خبریالانو د اتحادیې یو مشر بخزاده وایي پکار دی چې حکومت و میډیا ته د بندولو پر ځای په آزاده توګه د کار کولو اجازه ورکړي.
ټول یو شان صورتحال دی، دا چې کم اور لګېدلی دی، دا چې کم آفت راغلی دی، دا چې کم مصیبت راغلی دی، دا چې کم چیلنجز دی، دا چې کم په پېښور کې صورتحال دی، مایوسی ده، نا امیدی ده، د میډیا سره وابسته هر یو فرد چې دی هغه ځان غیر محفوظ پہ محسوس کوي. څوک ته نوکری نه وته دی، څوک د چا په تنخواه کټ لګېدلی دی، څوک مطلب داسې دی چې هغه ته دا په ذهن کې بالکل واضح پیغام پروت دی چې یاره زما نن دی یا سبا دی یا لس ورځې پس دی یا میاشت پس دی زما جاب ختمېدونکی دی، زه مطلب چې دا څه سکیور نه دی.
په دې غونډه کې پرېکړه وسوه که پر میډیا یا رسنیو باندې بندیزونه لیرې نه سو نو دوی به د میډیا مالکانو سره په ګډه د خپلو حقوقو او د میډیا د ازادۍ لپاره تحریک وچلوي. په دې ترڅ کې د پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیسټ صدر شهزاده ذوالفقار وایي چې د یو پلان لاندې پر ټولنیزو رسنیو باندې هم د بندیزو لګولو هڅې روانې دي، کوم چې د دوی لپاره د منلو وړ نه دي.
نه پریس دی، نه پریس آزادی دی. موږ دا غواړو چې پریس د کم چې آئین یو په جمهوری معاشره کې یو آئین چې دی یو عام شهري ته کم دغه ورکوي، حق ورکوي، هلته یو صافي ته یو حق ورکوي، نو هغه عایدات ورکول سي او دغه شوټي ورکوي، دا حکومت ورکوي.
د فی اف جی د غشتونو په اړه لا تر اوسه د مرکزی حکومت له لوري څه نه دی ویل شوي، خو د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان د یاد شوي ټولنې و مشرانو ته تسلی ورکړې ده چې هغه به په هېواد کې د آزادی میډیا لپاره خپل کردار لوبوي او په دې ترڅ کې به د مرکزی حکومت سره هم خبرې وکړي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې ورجو د تورخم پولیتا. د تورخم په پولا مزدورۍ کوونکي کسان وایي د تیرې اوږدې مودې راهیسې هلته د کورونا له امله لګول شو بندیزونو سخت ځپلې دي. اوس په تورخم کې عامو خلکو ته د تګ راتګ اجازه نشته، نو دوی هم په پولا مزدوریو او ګنډې غوټې وړو راوړو ته وړونه محروم شوي دي. دوی وایي مزدوران، رستورانونو کارکوونکي، ټیکسي ډرایوران او کسټم کلیرنګ ایجنټان په کورونو کې ناست دي. په دې اړه نور تفصیل فرحات شینواری راکوي.
د تورخم پولې دواړو غاړو ته پراته قبایل وایي د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د کورونا وبا له وجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د عامو خلکو په تګ راتګ بندیز دی، او دې سره نه یوازې هلته په دوه طرفه کاروبار ورسره سر شوی بلکې دوی هم ورسره بېروزګاره شوي. دوی وایي د تورخم په دروازه به هر ورځ افغانستان ته تلل راتلل او یو شمېر وړې ګنډې او مالونه وړل راوړل، خو اوس هر څه تړل شوی دی. ټیکسي ډرایوران، د لاریو ډکولو او تشولو مزدوران او رستورانونو کې کار کوونکي خلک اوس په کورونو ناست دي. په تورخم کې کار کوونکی یو تن اشفاق شینواری مشال ریډیو ته وایي:
بس خبر دا چې گیټ بند دی، اوس مزدوری ډیره ګډوډه شوې ده، حالات ګډوډ دي، مزدوران ټول غونډ لس پنځلس زره مزدوران بېروزګاره شوي دي بېخي، او چکون دی کنه کورونا ناستی، بالکل ناستی، سر راوتلی نه دي، غونډ لاک ډاون کې نه راوتلی. کوم چې تورخم سره وابسته مزدوران دي هغه سره لاک ډاون کې راوتلی نه دي. صرف هفته پوره چرته بس دوه درې سوه روپۍ پیدا کړه، هم بس هیڅ شام نه ده، نو ځکه چې ورځې نو بس په کار دا چې دا گیټ کولاو شي او دا بارډر چکون دی کنه پی آسانی پیدا شي، روزګار پیدا شي، پوه شوې؟ افغانستان روزانه راداری با او اوس چګون دغه مشکل جوړ شوی د روزګار روان شي پوه شو او روزګار چور بند شوی د تورخم
په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټ فرید الله وای په شمن پولا کارونه روان شول خو تورخم تر اوسه بند پروت دی
پټول ملک یا پټول دنیا کې یو قسم قانوني تورخم کې بدلی تورخم کې اوس چمن بارډر کولاو دے خلک زیرازی په تورخم کې اوس مزدورانو کارم بند دی الته روان دی دلته بند دی الته امداسې خلک روان دي په بارډر باندې دلته بند دی مطالبه دا کړو چې څومره مزدور کار خلک دي یو مزدور په شا باندې پوره خاندان پروت دی او هغه سره چې د خپل خاندان لپاره دا مزدوري ونه کړ نو چرته بزی زمونږ خو په وطن کې نه کارخانه شته نه دوی له خپل کاډي شو کا څه طریقه کار ولا وکړ یا جیکټ یا څه شی ولا ورکه چې په دې پته لګیږي او یو کاډ ولا ورکه او راهدارۍ په شکل کې چې دا مزدوران په خپل روزګار په خپل باندې بیرته شروع کا او دوی خپل روزګار وکړه
ذاکر خان هم په تورخم کې مزدوري کوله او دی وای
بس تورخم سره دا ټول خلک وابسته وو او اوس بس ټول کاروبار ولیار نه ګاډی شته او ګاډی ملیار دی او کاروبار هم نشته دی په لوم نشته په لوم سره هر څه بند دی
د خیبر ډیپټی کمشنر محمود اسلم ویلی دوی د پولی دواړو غاړو عام خلکو لپاره د تورخم دروازې د خلاصولو په لړ کې وفاقي حکومت ته دوه قسمه سپارښتنې لیږلي دی وایي موږ ورته ویلي چې په لومړۍ مرحله کې دی په ونۍ کې دا دروازه درې ورځو لپاره خلاصه وساتل شي او بیا دې په دویمه مرحله کې پوره ونۍ خلاصه وساتل شي او هیله ده په دې سپارښتنو به په راروانو څو ورځو کې موږ ته امر میلاو شي تورخم دروازه د مارچ په 14مه نیټه د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره تړل شوې ده تجارتي هلو ځلو لپاره خلاصه ده خو عام ولس پرې تګ راتګ نشي کولی د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د کورونا د بندیزونو نه وړاندې به په تورخم دروازه د ورځې څه د پاسه 10,000 کسان تلل راتلل او د ورځې به پرې د مالونو ډک څه باندې 800 ګاډي افغانستان ته وړېدل خو اوس پری وازی درس وگاڑی اوڑی فرحات شینوار مشال ریڈیو خیبر
دا مشال ریڈیو نوے موبائل اپلیکیشن
پر ہر ڈول سمارٹ فونوں کے کار کبھی
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
MASHAAL
RADIO
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام د خبرونو لنډیز تر راغړوم زموږ همکار عبدالحی کاکړ هم د استودیو تر راغلی دی مایک هغه ته ورکوم چې د خبرونو لنډیز ته وړاندې کړي
د پاکستان اپوزیشن مشر او د مسلم لیگ نواز مشر شهباز شریف په ناقانونه توګه د پیسو د لیش په مقدمه کې نیول شوی دی هغه نن د پاکستان احتساب ادارې نه د لاهور های کورټ مخې ته له هغه وروسته ونیوي چې عدالت د هغه د ضمانت درخواست رد کړ د پاکستان بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې عمل سره د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ څرګند کړی دی د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت نن په بیان کې ویلي شاه محمود قریشي دا ډاډ د افغانستان د ملي روغې جوړې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته په اسلام آباد کې د ملاقات پر مهال وکړ عبدالله عبدالله نن له یو پلاوي سره په درې ورځني سفر پاکستان ته ورسېدی د پاکستان وزیر اعظم ویلي تیاری نیولې چې په افغانستان کې له سولې راتلو سره سم له ډیورنډ کرښې رنځ دي د پاکستان غاړې ته مارکیټونه جوړ کړي موړي دا خبره نن د مومند او باجوړ د سفر مهال وکړه هغه غونډې ته د وینا پر مهال د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو یادونه وکړه او ویل چې په افغانستان کې د امن راتلو سره به منځنۍ اسیا ته تجارتي لارې خلاصې شي د پاکستان سپریم کورټ د خبریال ډینیل پرل د وژنې د مقدمې اوریدنه کړې ده د سند های کورټ سږ کال د اپریل په 2 نیټه د هغه په وژنې کې مجرم ګرځول شوی عمر شیخ د مرګ سزا کلونو په بند اړولې وه خو د سند حکومت او د ډینیل پرل مور او پلار د دې فیصلې پر ضد په سپریم کورټ کې د خاص جمع کړی د شمالي وزیرستان اوتمنزو وزیرو په خپل سیمه کې د بدامنۍ او نورو مسلو په اړه له حکومت سره د خبرو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده پریکړه پا پرون په میرام شاه کې د اوتمانزو وزیرو په څلورمه وروستۍ ځانګړې جرګه کې سوې ده. چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو پوسټ ترمنځ نښته کې یو پوځي افسر وژل شوی. د ضلع پولیس مشر شوکت علي نن مشال ډي ټول چې دا نښته بیګا د شپې 12 بجې د شیرونګو په سیمه کې سوې ده. او د ارمینیا چارواکو په ترکی تور پر کړی چې د نکورنو کاراباغ په تازه جګړه کې مخامخ موجوده ده. په آذربایجان ارمینیا د لانجمنې سیمې نکورنو کاراباغ پر سر نن د 2 ورځې لپاره درنې جګړې جاری ساتلې ده چې سات پکې د مرګ ژوبلې خبرونه خپرول کېږي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو د عبدالحی کاکړ نو اوریدو. ما مجید بابر او د مشال ریډیو ټولو همکارانو ته هم په دې اجازه راکړئ دا پرونی پای ته ورسېدی. په دې سبب تاسو د امریکا غږ دیو ریډیو اوري خا د بادو بریالي.